द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د جمعې ورځ کال 2015 د اکتوبر 2 مانیټه ده د بخ پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته واشنگټن ډی سی کې د اکتوبر د لومړۍ نیټه د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته ز زید خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان صدر اشرف غنی قام ته خپل وینا کې اعلان کړی د ملک امنیتی ځواکونو د کندوز ولایت مرکز طالبانو د منګولو نه پیرته نیولې
که امروز مردم کندوز و مردم افغانستان با خبر خوش
صدر غنی وای د کندوز اوسیدونکو او د افغانستان خلکو خپل ورځ د دې ښه خبر نه شروع کړه چې امنیتی فوزونو خپل میشن د کامیابی سره سرته ورسوو
شام کې په دویم ورځ هم روس خپل هوایی حمله جاری ساتلی روس وایي دغه حمله د داعش پر ضد روانې دي خو آزاد مبصرین ګڼي د داعش تر څنګ هغه ډلې هم په هدف دي چې ملاتړ یې امریکا کوي ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې په موقع د تنظیم د مرکزي دفتر په میدان په لومړي ځل د فلسطینیانو بیرغ پورته کېدو وروسته اسمبلی غونډې ته نن خپل تقریر کې اسرائیلي وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو فلسطینیانو سره امن مذاکرات د بیا پیل کولو تجویز ورکړې او ایران د نړیوالې ټولنې په اټمي معاهده سخت ټکونه کړي اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل افغانستان صدر اشرف غنی قام ته خپل وینا کې ویلي زیارت په سهر د طالبانو د کندوز خار زیاتره برخې بیرته نیولې شوې د کندوز اوسیدونکو خبریالانو ته ویلي چې افغان ځواکونو خار په خپل لاس کې اغسته د افغان داخله وزیر ویان وزارت ویان صدیق صدیقی په ټولنیزو رسنو ټویټر باندې لیکلی چې خار د وسلوالو نه پاک کړی شوی کوم چې طالبانو د ګل پورز نیولی وو نوموړي ویلي دښمن ته غټ مرګ جوب لاوختي ځایي ټلویزیون چینلو د ملي فوج د مرستیال مشر مراد علي مراد له قوله ویلي چې په سلګونو طالبان وژل شوي خو د وژلو کرا پخلی نه دی شوی د طالبانو ویان ذبیع الله مجاهد د حکومت د کندوز بیرته نیولو ادعاوی رد کړي او ویلي دي طالبانو د خار نه چاپیره ټوله شپه جګړه کړي ملګرو ملتونو د شروع په ورځ ویلي د کندوز جګړه کې د سلو نه زیات عام ملکي کسان وژل شوي او جوبل شوي دي او قریبا څلور زره خلکو خار پریښی دی د طالبانو لخوا په لار کې د خښ کړو شو ماینونو او لارو بندولو له کبله کندوز ته نور حکومتي ځواکونه په قلار رسیدلي وو او ګاونډي صوبه بغلان کې هم طالبانو سره انښتی شوي دي د هند خارجه وزیر ششما سوراج د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن خبرو اترو په حق له ویلي ترهګري او خبرې اترې یو ځای نشي کېدی د ملګري ملتونو عمومي غونډې ته وینا په مهال میرمن سوراج ویلي ښه او بد ترهګر نه وي بلکې ترهګر صرف ترهګر وي دې زیاته کړي هغه ملکونه چې د ترهګرو مرستې کوي هغوی ته وسله ورکوي یا د هغوی حمایت کوي نو نړیواله ټولنه باید دغه ملکونو پر ضد راپاسي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا څلور نکاتي امن ایجنډې په حق له خارجه وزیر ویلي چې دغه څلور نقطې ردوي او وایي یوه نقطه کافي ده او هغه دا چې د ترهګرۍ نه لاس واخلي او امن خبرې ترې مخ په وړاندې بوزي بلخوا پاکستان کې د بخښنه غواړم ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودی د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ته پاکستان کې د هند لخوا چې کوم ترهګر پیښې کیږي یا ممکنه توګه باندې پاکستان کوم تور لګوي چې هند پکې لاس لري د هغې ممکن ثبوتونه یې ملګرو ملتونو مشر ته وړاندې کړي روس په دویم ورځ هم شام کې هوایی حمله جاری ساتلی آزاد مبصرین وایي روس نه یوازې د داعش تندره و ډلې وسلوال په نښه کوي بلکې هغه ډلې هم په هدف کوي د کوم ملاتړ چې امریکا کوي د روس دفاع وزیر یو ټلویزیون راپور کې ویلي د روس جنگي جازونو د داعش ګڼ شمېر هدفونه په نښه کړي چې پکې دوه د وسلې ذخیرې او د کنټرول یو مرکز هم شامل دی د فلسطین غربي غاړه کې یو فلسطینی وسلوال د اسرائیل سره تعلق لرونکي یو ښځه او سړی چې په ګاډي کې د خپلو څلورو ماشومانو سره روان وو په ډزو وجلي د اسرائیل فوز وایي دا یو ظالمانه او وحشانه حمله ده فوز ویلي ځواکونو د فلسطین یو کلي بیت فوریک سره نږدې سیمو نه ګیره اچولي فوز وایي څلور واړه ماشومان چې عمرونه یې څلور میاشتو نه واخلې نهه کالو پورې دي دغه حمله کې معمولي زخمه شوي دغه ډزې په داسې حال شوي چې 300 ساعته وړاندې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپله وینا کې ویلي د فلسطین سره امن خبرې اترې بحالولو ته تیار دی د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپله وینا کې د ایران سره نوي شوي نوکلیایي لوزنامې باندې هم سختې نیوکې کړي د ویلي کچرې خلک ګڼي چې بندیزونه لرې کولو او په بلیونو ډالرو ټیکې ورکولو سره به یو خونړی زمری نه پیشو جوړ شي نو دا د خلکو غلط فهمي ده دا خبره منلې چې دغه لوزنامې سره د ایران نوکلیایي نوکلیایي پروګرام په لار کې یو شمېر خندان کې خودلې شوې دي، خو وايي په دغه خندانو کې تر ټولو مهم به هم لس یا پنځلس کالو کې لري شي چې پرته د دې چې د ایران رویه سرنګ ده.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس آف امریکا ڈی وراجو د ګران اوردونکو تاسو ته ڈی وراجو سهرانه در ساته خبرونه ته غوږی د ڈی وراجو سهرانه در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې سړنی راپورونه مرکه وړاندې کوو. اول تاسو پام را ګرځو نیویارک تا چرته چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په ترڅ کې د نړۍ مشران خپلې ویناګانې کوي، خپل دریځونه وړاندې کوي. د ډیوراجو زمونږ خبریال نصیر احمد کاکړ هم دغه غونډې خبرتیا لپاره په نیویارک کې موجود دی. دا وخت موږ سره ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. کاکړ صاحب تاسو تار کړی وایي کاکړ صاحب، نن د ملګرو ملتونو چې کوم عمومي غونډه ده په دې کې کومو مهمو مشرانو په کومو مهمو موضوعاتو باندې ویناګانې کړي؟
خټک صاحب، زه به تر ټولو لمخه خپل اوریدونکو ته به ووایم چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د پاکستان د وزیر اعظم لخوا له ګاونډي هیواد سره د سولې د خبرو شروع کولو لپاره د څلور ټکو پلان ته جواب کې نن د ملګري ملتونو عمومي شورا ته په خپله وینا کې ویلي چې که چیرې پاکستان د سولې خبرو ته آماده وي نو د څلورو ټکو ته حاجت نشته. سوشما سوراج وویل،
कल इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और भारत के बीच शांति पहल का एक चार सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूंगी, चार सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए, यही एक सूत्र सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। और मैं याद दिलाना चाहूंगी कि ठीक यही चर्चा आप दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच गुफा में हुई थी। आप दोनों में ये सहमति बनी थी कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में बात करेंगे और आतंकवाद से संबंधित हर मुद्दे पर बात करने के लिए दोनों देशों के एनएसएस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपस में बात करेंगे। वो बैठकें अभी तक हो नहीं पाई हैं। हम चाहते हैं कि वो बैठकें हों और मैं इस मंच से विश्वास दिलाती हूं कि अगर उन बैठकों से विश्वसनीय परिणाम निकलते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच सभी
काकड़ साहब जी काकड़ साहब
वार्ता करने के लिए तैयार होगा।
جی جی، تاسو سوشما سوراج خبره کوله، دلته څه تکنیکی وجوهات له وجې د سوشما سوراج چې کوم غږ وو هغه په مکمله توګه مونږ هڅه کوله چې خپور کړو، خو ځینې مسله ده. ښه کاکړ صاحب، سوشما سوراج دغه چې کوم خبره وکړه چې یو نقطه کافي ده چې تر هغه نه لاس واخلو او خبرو ته
تکینو، پرون د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د څلورو ټکو یو وړاندیز یې شوی. زه د دې په جواب کې ول غواړم چې د څلورو ټکو اړتیا نشته، یو ټکی کافي دی، ترګری پرېږده او کښېنه خبرې وکړه. دغه یو خبره به ټوله مسلې حل کړي او هم دغه خبرې د ښاغلي مودي او ښاغلي نواز شریف ترمنځ د اوفا په کانفرنس کې د دې په وینا شوي وي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د ملګري ملتونو عمومي شورا ته په خپله وینا کې د هندوستان سره د سولې په باب د څلورو ټکو یو فارموله وړاندې کړه چې پکې لومړی د کال 2003 د لاین آف کنټرول د جنگ بندۍ لوزنامه عملي کول، دویم په یو هم حال کې د طاقت استعمال نه کول، دریم کشمیر غیر فوجي سیمه ګرځول، او څلورم له سیاچین څخه د فوجونو غیر مشروطه بیرته راغوښتل شامل دي. سوشما سوراج وویل چې د یو هیواد لخوا په ریاستي کچه د ترګري ملاتړ د نه منلو وړ ده، او زیاته کړه چې پاکستان تر اوسه د کال 2008 د ممبئی بریدونو پلان جوړوونکي ترګر نه دی نیولی او په پاکستان کې آزاد ګرځي. خو سوشما سوراج وویل دوی اوس هم خبرو ته آماده دي او وړاندیز یې وکړ چې د ملي امنیت ادارو په کچه پوځي عملیاتو د مشرانو یا د ډی جی ایم اوز کچې دا خبرې شروع کړل چې پکې د ترګری سره تړلي ټول موضوعګانو باندې بحث وشي. بلې خوا هم نن په ملګري ملتونو کې د پاکستان استازي مالیا لودی د نړیوالې ادارې و عمومي منشي بان کې مونته په پاکستان کې د هندستان د اداسي مداخله په باب یو دوزیر هم وړاندې کړی دی. د پاکستان د سفارت چارواکي وایي چې د دوزیر کې په بلوچستان، کراچۍ او قبایلی سیمو کې د هندستان د مداخله ثبوتونه دي او دغه د ملګري ملتونو عمومي منشي ته وړاندې کړی دی، خو هندستان لکه څنګه چې وړاندې هم دغه تورونه رد کړي دي تر اوسه پورې که څه هم په سمداسي توګه څه دریځې نه دي راغلي، خو هم وړاندې دي د تورونه رد کړي دي.
بل سمه ده، ډیره مهرباني کاکر صاحب، تاسو موږ ته ملګرو ملتونو کې چې کوم نن مهمې ویناګانې وي، په خصوصي توګه د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم د یو بل ته ځوابونو ویلو سلسله روانه ده، پای اکله تفصیلات وړاندې کول.
مننه له تاسو څخه.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوردونکو، تاسو د ډیوه راجو سهارانه در ساته خبرونو ته غوږ یې. ګران اوردونکو، ملګرو ملتونو کې څنګه چې کاکړ صاحب هم تفصیلات وړاندې کړ چې د نړۍ د مشرانو لخوا ویناګانې روانې دي، یو بلې مهمې وینا ته تاسو پام راګرځو کوم چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو کړې ده. په دغه وینا کې ښاغلي نتنیاهو د ایران سره نوکلیایي لوزنامې باندې نیوکې کړې دي او فلسطین سره یې د امن خبرو اترو لپاره اراده څرګنده کړې. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې. صداقت جان،
د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی سالانه غونډې ته خپل تقریر کې اسرائیلي وزیر اعظم شاوخوا نیمه غنټه په هغه معاهده په تنقید تیر کړه چې نړیوالې ټولنې د جولای په میاشت کې ویانا کې ایران سره لاسلیک کړی ده. بنجامین نتنیاهو ویل د تیرو شپږو میاشتو راسې ایران خپل پوز په مضبوطولو، د ترګرو ډلو په مالی امداد او د شام صدر بشار الاسد په ملاتړ اخته دی. اسرائیلی وزیر اعظم ویل هم په دې شپږو میاشتو کې ایران د معاهدې په لړ کې نړیوالې ټولنې سره په مذاکراتو کې شکیل دی او غواړي چې په هیواد د غربي نړۍ لخوا لګیدلې اقتصادي پابندۍ نرمې کړې شي.
Unleashed and unmuzzled, Iran will go on the prowl, devouring more and more prey.
بنجامین نتنیاهو تپوس کوي چې کچری ایران نه قدغنونه لري شي نو نتیجه به سوي. د دې په جواب کې ها وای کچری د ایران لاس آزاد کړي شو نو هیواد به لکه د ښکاری زناور په ښکار روزي او د یو ښکار نه پس به بل ښکار خوري. بنجامین نتنیاهو ویل ایران لګیا دی په اربونو ډالر په وسله او سټلایټ اخستلو خرج کوي، او بنجامین نتنیاهو تپوس کوي آیا دا هر څه د امن د ودې لپاره دی؟ ایران سره په معاهده د تنقید وروسته بنجامین نتنیاهو فلسطینیانو سره د تیرو شپیتو کلونو د شخړې ذکر وکړو. د لیکود پارټۍ د خپل حکومت په وخت کې نتنیاهو اسرائیل سره د امن عمل بیا شروع کولو ته غاړه نه دی ښودی، خو ملګرو ملتونو ته خپل تقریر کې هغه د دغه دریض نه پشا شو او وی ویل هغه فلسطینیانو سره امن مذاکرات بیا شروع کولو ته تیار دی.
How can Israel make peace with a Palestinian partner who refuses to even sit at the negotiating table?
وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د تپوس پانداس کې وای اسرائیل سره مذاکرات کول شي چې فلسطینیان په میز کې ناستلو ته هم ندي تیار. اسرائیل غواړي چې فلسطینیان د خپل معاهدو پابندي وکړي او دا چې فلسطینیانو ته ندي پکار چې امن د لاسه ورکړي. امن د پاره د اسرائیلی وزیر اعظم د وړاندیز نه سلی رش ګنټې وړاندې هم د دغه ځای نه چرته نه چې بنجامین نتنیاهو تقریر کولو، د فلسطینی ادارې مشر صدر محمود عباس اعلان کړی چې فلسطینیان اسرائیل سره امن د پاره د 1990 د لسیزې د اوسلو معاهدو پابند نه دي، ځکه چې اسرائیل د دغه لوزنامو په وار وار خلاف ورزي کړې ده.
وایس اف امریکا ډی وراج د ګران اردوونکو، د ملګری ملتونو عمومي غونډې ته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د دغه وینا وروسته د کوم تفصیلات چې تاسو صداقت جان په راپور کې واوریدل، څو ساعته وروسته د فلسطین چې کوم بیرغ دی هغه د ملګرو ملتونو مرکزی دفتر په میدان کې په لومړي ځل پورته کړی شو. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې انیلا خالد نه.
فلسطین په اول ځل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په هډ کوارټر کې سره د یو سل درې نوي ملکونو خپل بیرغ وچت کړو. فلسطین ته په کال 2012 کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی غونډه کې د مبصر حیثیت ورکړی شوی و، خو تیره میاشت فلسطین ته دا حق ورکړی شو چې هغه دې سره د نورو ممبرانو ملکونو د جنډو تر څنګ خپل بیرغ هم رامخته کړي. د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی په دې غونډه کې د فلسطین صدر محمود عباس وویل،
په دې تاریخي موقع او په داسې وخت چې د فلسطین عوام د ازادۍ لپاره کوششونه کوي، زه دا ویل غواړم چې دوی هر چرته اوسي د فلسطین بیرغ دې اوچت نیسي، ځکه چې دا د فلسطین پیژنګلو ده.
د غونډې نه مخکې صدر عباس ویلي وو چې موږ به دا ځل ځینې اهم اعلانونه کوو، خو د هغه د وینا نه پس د فلسطین اوسیدونکو لاړه خاصه ډیره خوشحالي څرګنده نه شوه. د فلسطین خار رام الله یو اوسیدونکو وایي،
Everything is a repetition of old things that we already know and I don't think
دا خو هم هغه زړې خبرې دي د کوم نه چې موږ د اول نه خبرو. زنه ګڼم چې د محمود عباس وینا سره به د فلسطین مسلې هواری شي.
صدر عباس په خپل وینا کې د فلسطینیانو د پاره د ځانګړي ریاست په حق کې هم خبرې وکړي او دا یې هم وویل چې فلسطین نور د اسرائیل سره د اوسلو معاهدې پابند نه دی. په دې اړه د فلسطین اسلامي تنظیم حماس ویاند وایي،
خطاب محمود عباس،
صدر محمود عباس خبرې به د آئنده په تناظر کې قتل غواړي. ګورو هغه څومره د خبرو او وعدو ته د حقیقت رنګ ورکوي او د اسرائیل سره د خپلو شو معاهدو پریکړه کوي.
بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د فلسطین صدر محمود عباس دا بیان د دھوکې ډک بللې دي او ویلي دي د دې بیان سره به په منځنی ختیځ کې بلوي او تباهي رامنځته شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو د ډیوا راجو سهرنې در ساته خبرونه کې استاد پام راګرځو. شام ته چرته چې روس په دویم ورځ هم خپل هوایي حمله جاری ساتلی. روس وایي چې د حمله د اسلامي ریاست تندر وډل یا داعش پر ضد دی، خو آزاد مبصرین وایي چې کېدای شي، بلکې داسې غالب امکان دی چې روس هغه ډلې هم پناه کوي کوم چې د امریکا ملاتړ لري. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې مافس چلیل نه.
روس هغه تورونه رد کړی دي چې په شام کې تر سره کړی شوی هوایي بریدونو کې د تندره وډلې داعش په ځای نور هدفونه پنخه کړي. دا په داسې مهال چې روس امریکا سره په پوزي کې چا د خبرو اترو تیاری کوي چې مقصد یې په جګړه ځپلې شام کې خپلو کې ممکنه انخطونه بچ کېدل دي. د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي دي چې په شام کې د روس هوایي بریدونو کې د داعش نه نخه کولو په هکله رپورټونه بې بنیاده دي او د عامولس نخه کولو په هکله رپورټونه په اړه د ویل چې د سره په دې باره کې هیڅ معلومات نشته. د شروع په ورځ پینټاګون کې د امریکا دفاع سیکرټر ایش کارټر ویلي وو چې په شام کې روسي هوایي بریدونو کې هاغه سیمې په نخه کړې شوې دي چېرته چې د داعش توندلاري موجود نه دي. اخوا د فرانس خارجه وزیر لورن فابیس هم په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي دي چې داسې نښې موجود دي چې ښایي په روسي هوایي بریدونو کې د داعش توندلاري نه دي په نخه کړې شوې، خو روسي چارواکي دا خبره تکراروي چې جنگي جازونه یې هم هاغه توندلاري په نخه کوي کوم چې امریکا په نخه کوي. بلخوا د امریکا نیویارک ټایم ورځپاڼه د لبنان یو خبری چینل المیادین د خولې وای چې د روس جنگي جازونو د زیارت په ورځ په شمالي ایالت ادلیب کې ډیر شوای بریدونه ترسره کړي دي، خو هدف یې داعش تندره وډله نه و بلکې د دوی یو مخالف یاغي ائتلاف و کوم چې د شام حکومت په لور ده. ماهران وایي چې د شام صدر بشار الاسد حکومت سره ملاتړ لپاره شروع کړي شوی د روس هوایي بریدونو لوجه د خارجي جنگیالو یو نوې لړۍ شروع کیدی شي چې لوجه سیمه کې جهادیان وده مومي شي. روانه میاشت شام کې د پوځي مداخلت زیاتولو وروسته امریکایي استخباراتي چارواکو د دې ممکنه بدو نتیجو په حق لا خبرداري ورکړې دي. فعالینو او نورو پخوانیو ډیپلوماټانو هم اندېښنې ښودلې دي او په روسي تور لګولې دي چې د داعش او جبهات النصره پرنګ ډلو په لاس کې لوبیږي او قصدن عام ولس پنخه کوي. په ملګرو ملتونو کې پخوانی خصوصي مرستیال او د شیخ ګروپ مشر ډایرکټر سلمان شیخ ویل دي چې د روس د ګام له وجبه نړیوال جهاد زور نیسي او زیاته کړه چې د یورپ په سړکونو او تر دې چې په امریکا او سویل شرقي اسیا کې هم د الله اکبر ناری اوریدل کېدی شي. د روس محافظه کارو ګرجو هم د شروع په ورځ د جهادیانو اضافي حوصله افزایي وکړه کله چې د هوای بریدونو په ملاتړ کې بیانیه جاری کړه او دې ته یې د مقدس جنگ نوم ورکړو. د امریکا صدر باراک اوباما د داعش پر ضد جګړه د نړیوالې ډیپلوماسۍ او هدفي هوای بریدونو په ذریعه د ګټلو هڅه کوي، خو ځینې سیړونکي او د کانګرس غړي په دې حق له مختلف نظر لري چې په شام او نورو شخړه ځپلو سیمو کې د اوباما پالیسۍ د امریکا طاقت عکس ته زیان رسوي. ریپبلیکن سینیټر جان مکین ویل دي چې د شام معاملې کې د اوباما انتظامیه ډیر زیات خیارتوب له وجې د عملی ګام اغستو امکانات کم شوي دي.
وایس آف امریکا ډی وراجو د ګران اوریدونکو، افغان حکومت اعلان کړی دی، د افغان صدر افغانستان صدر اشرف غنی خان ته خپله وینا کې اعلان کړی دی چې د قندوز چې کوم قبضه وه د طالبانو هغه ختمه کړې ده، اوس دغه سیمه د حکومتي عسکرو په واک کې راغلی ده. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې سمینه احسن نه.
افغان صدر اشرف غنی په ټلویزیون یو خبری کانفرنس ته ویلي افغان امنیتي ځواکونو طالبان د قندوز نه بهر وستي او وسلته حالات معمول ته راوستو د پاره کوششونه روان دي.
خوشاله استیم که امروز مردم قندوز و مردم افغانستان با خبر خوش.
صدر غنی وایي د قندوز اوسیدونکو او د افغانستان خلکو خپل ورځ ته د ښه خبر نشورو کړه چې امنیتي فوزونو خپل میشن د کامیابی سره سرته ورسو او خارې د طالبانو نه واپس واغستو. هغه زیاته کړه تمرری دې سره با یقینا د افغان قومي فوزونو د قابلیت په حق لا شکونه ختم شوي.
از تمام اراکین قوای امنیتی و دفاعی ما
صدر ویل د خوشبختی سره امنیتی ځواکونو ته هیڅ زیات زیان نه دی اوریدل، خو په عملیاتو کې دښمن ته درون تاوان اړولی شوی. صدر غنی دا هم وویل چې حکومت د دې پلټنو لپاره دوه کمیشنونه جوړ کړي چې معلومه شي قندوز څنګه د طالبانو لاسته ورغی او هغه عامو خلکو ته چې د ښار د قبضې په وخت کې د زیانونو سره مخ شوي معاوضه به ورکړی کیږي. بلخوا د زیارت په ورځ ناوخته ځایي میډیا د قندوز ښار دننه او ګیرچاپیره د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې رپورټونه ورکوي. د طالبانو ان ویلی وسلواله د خارزنی برخونه زکه راويستي چې د افغان ځواکونو محاصره کولای شي. په 2001 کې طالبانو ته ماته ورکولو پس د لاول زلو چې طالبانو د ملک په یو مهمه برخه د لنډي مودې خو کنټرول ترلاسه کو او د دې د لاسه نه یوازې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په تیاری او اهلیت سوالونه راپورته شوي، بلکې د صدر غنی نه هم د استیفی غوښتنې شروع شوي. د نېټو د ائتلافي فوز ویان وایس اف امریکا ته ویلي چې افغان فوزونو سره سلاکاری او تربیتی مرسته کوونکې د امریکا خصوصي فوزونه هم د قندوز په جګړه کې د تندرو د خطر سره مخ شوي وو چې د دې خطر په جواب کې دوی خپل دفاع کې بیا ډزې کړي.
وایس اف امریکا دی وراجه د کرن اوریدونکو صحت پاړه یو راپور ته تاسو پام راګرځو چې طبي پوهان وایي چې زیاته ناشته بې ضرورت زیاته ناشته صحت لپاره نقصان دی عمل دی. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې فوزیان جمعنه
په عامه توګه چې مونږه د چا ډیر خیال ساتو په کور کې نو هغه هیڅ کار ته پاسې دو ته نه پرېږدو او په منډه ورته هغه کار په خپل وکړو، خو اصل کې دا چا سره ښه کول نه دي چې هغه دې نه پاسې دو ته او نه ګرځې دو ته پرېږدو. مونږه ساينس پوه وایي چې په ورځ کې تر ډیر وخت پورې ناستې له سببه یو شمېر ناروغتیاګانو کېدلو خطر را پیدا کیږي، خو که مونږه لږ لږ وخت نه رستو پاسېږو او څو قدمه خلو وګرزو نو بیا د دې خطرې تابعیا کېدل شي. اوس دا میشیل بیکستر د اوږدې مودې راسه د جوړونو او پټو د درد په تکلیف اخته ده، خو چې دفتر کې د کار کولو په منځ کې خپل ډیسک سرا لگا لگا ودریگی نو دے سرا دردونا پکلا رشی. وای زما دملا د هډو کې درد دے سرا ډیر خشی، بل دا چې دا سی زما لگ ورزش وشي ز چې لگا او ګرزم راو ګرزم نو وجود کې مې د وینې گردش هم خشی او طبیعت مې وسرا خوشاله شي. بیکستر د واشنگټن په جارج واشنگټن یونیورسيټي کې کار کوي او دا هم وای چې زنور سنشم کوله نه چرتا د ورزش کولو د پاره یو خاص ځای لټولې شم، نو بس دا کوم چې ودرېږم او دې خوا خوا خوځم را خوځم. دغه شان مې ورزش وشي. د ټکنالوژۍ مخ په وړاندې تللو سره د خلکو کارونه داسې په اسانه کیږي چې له دې وجې زیات وخت په ناسته تیریږي، او دې خبرې ته د صحت ماهرین فکر وړي دي. د څېړنو له لارې څرګندېږي دا چې څومره چې زیات وخت مونږ په ناسته تیرو، نو دغه عمره زیاته راته د اوږدې مودې د یو شمېر ناروغتیاګانو کېدلو خطر هم سیوا کیږي. هغه که د کینسر او شوګر مرض وي او که د زړه او انې ناروغتیاګانې وي. هوامې پډیما د زیات ناستی د نقصان معلومولو په غرض یونیورسټي آف میزوري کې یوه څېړنه وکړه. وایي مونږ حیران پاتې شو دې ته چې یوازې د شپږو ګنټو ناستی سره د زړه په صحت څومره بد اثر پرېوځي. ورسره زیاتوي چې زیات ناستی سره د وینې گردش ستاسو په پنډیو کې ډېر پروشي، او وخت تیرېدو سره دا سیز د زړه ناروغتیاګانې پیدا کړي. څېړنکارانو دا معلومات هم را جمع کړو چې په یو دفتر کې کار کوونکو د صحت حفاظت به څرنګه وکړی شي. نو په ډیبا وایي مونږ ته معلومه دا شوه چې تر لسو منټو پورې په عام انداز کې ګرځېدلو سره هم هغه په زړه چې ناستی سره کوم بد اثر شوی وي هغه ختمېدلی شي. هم په میزوري کې یوې کمپنۍ داسې وکړو چې خپلو کارکوونکو دپاره د کار د وخت په منځ منځ کې د ګرځېدلو والا وقفې برابر کړې. نتیجه کې وکتل چې که یو خوا کارکوونکو دې سره فایده ومونده، نو بل خوا د تر تازه کارکوونکو له برکته د دوی کاروبار هم وده بیا مونده.
اوس وړاندې کوو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکې د شمالي افریقې په ساحل او په نورو سیمو کې ترهګرو ګوندونو سره د کارکوونکو نامتو کسانو په حق له د معلوماتو او د اطلاعګانو ورکولو په سر د انعامونو ورکولو خپل وړاندیز فراخه کړی دی. په دې لړ کې د مختار بالمختار نوم د ذکر وړ دی، څوک چې د خالد ابو العباس بریګیډ بانی دی، کم چې د خونړي بټالین په نوم هم یادیږي. دې ډلې د ده په مشرۍ کې سخت کال جنورۍ کې د الجزایر په الامیناس ځای کې د ګیس د رصد په ځای یو خونړۍ حمله وکړه. په دغه حمله کې د څلورو امریکایانو په شمول 9 برامته کسان قتل کړی شول. دې نه وړاندې دی د الجزایر په فوج کې نوکر وو. وروستو اسلامي مغرب کې د القاعده ستر کمانډر شو، او په ګڼو ترهګر حملو کې او د غربي ملکونو د استوګنو په اوچتولو کې برخه واخیسته. د الجزایر یو عدالت د کال 2004 په جون کې د ده په غیر حاضرۍ کې دته د 500 سزا اورولې ده. دا سزا دته د ترهګر ګوندونو په جوړولو، د شوکو کولو او د غیر قانونه وسلو د استعمال په سر ورکړې شوې ده. د امریکې د خزانی محکمې او ملګرو ملتونو هم په د بندیزونه لګولې دي. بالمختار د کال 1902 د جون په لومړۍ تاریخ په الجزایر کې پیدا شوی دی. ویختی تور دی او په یوه سترګه نابینا دی. دی د ابو العباس او د مستر مالبرو په نومونو هم یاد دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د بالمختار د در درک په حق له معلوماتو ورکولو باندې $15 میلیون انعام ایښودی شوی دی. امریکا د هر قسمه ادباري معلوماتو د پوره پوره پلټنو کولو تسلی کوي. مخبران به چاته نه ښایي، او که اجت پیښ شو نو امریکا د دوی او د دوی د بال بچ بل خوا بوتلو ته هم تیاره ده. که چاته د دې تن په باب لسه معلومات وي، نو نږدې امریکایي سفارتخانه یا کونسل خانه سره د رابطه وکي، یا دی د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د rfj@state.gov په ایمیل پته اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ، نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډی سی 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.